درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه وړاندې کوي. هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د اوولسم ټولګي تاریخ مضمون یوولسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخري نه شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې واک ته رسېږي او څه ډول واک ته رسېږي، د همدغې موضوع اړوند بیان نن موږ او تاسو معلومات لسته راوړو. راځو خپل نن ورځې درس پیلو. په هند کې افغاني پاچاهان، لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوا دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. د بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جماعت او د جامع منار پر رقم هلته د قطب منار بنسټیږي او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د 1508 قمري کال کې د چوغان په لوبه کې د اس خرالویږي او مرکیږي، چې بیا د څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زیولي باندې هغه نیولې وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشدید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا د واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل، چې بیا د پد شپږ سو د درشم تر درشم هجری قمری کال کې مرکی او د مړینې څخه وروسته د زیر رکن دین فیروشا واکمنی ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږ میاشتو د واکمنی څخه وروسته د درباریانو د واکمنی څخه ګوښه کوي، د واکمنی څخه لري کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیا واک ته رسیږي. سلطان رضیا بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروشا هم نومېده د هغه څخه وروسته په 1404 هجری قمری کال کې واکمنی ترلاسه کوي او د بیا خپل د واکمنی په اول ورځ کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمنی کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د دربار د پوهې او فن مرکز او څنګه چې د امیر خسرو د لوی هلته ځنګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنی پاچاهي څخه وروسته د دلی کې مرکیږي او د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې هغه په هند کې د منځ ځي او ورپسې نور افغانی لړۍ یا نور افغانی حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغانی لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکمه ملک کله خان زوی ملک بهلول د 1850 کال څخه تر 1868 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د مرکز د کمزوري له امله د ملک چاري د تپلا سرزي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پچاهانو بنسر بیا پیوړی کیږي، یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځ تلا یا د کومې کمزوري سره چې مخو همدغه افغاني پچاهانو بنسر بیا را ژوندۍ کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه وخت رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېری هڅې کوي. پوهان او فاضلان ته هم په درنسترګه ګوري. د ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د زوی ابراهیم واکمنۍ ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه، د همدغه ناسم ادارې له کبله د دوی د پاچاهي بنسټ کمزوری کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشۍ ته زمینه برابریږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې، د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشۍ وکړي او د پانی پت په ګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخت پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کابل بیا د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي، د شیرخان لقب د ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګه مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانه والا مانه ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهیده چې څړول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدی هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خاصه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. رزده چې په ایران په منځنی پیړۍ کې څه ډول و، موږ او تاسو په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمنۍ کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. رزده چې ایران په منځنی پیړۍ کې څه ډول حالات لري، د تبرستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبرستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبرستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي. چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډیر ګډوډه کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبرستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامی واکمنان او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل، یعنی سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د شهر په نیولو کې یاد تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. د بیا د ترکی غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکی غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خواصه خبیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ لمینځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې ورسته لدی چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډیر لږ وخت کې بیا د ایران مختلف سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندلا او احمد حزدلا نومېدل. البویه په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه له منځه ځي، او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوی پیړۍ کې، دا چې په نوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوی پیړۍ کې رامنځته کیږي، چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومیږي، چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوی اړیکې ټینګیږي، او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي، او دوی دښمني لرره د یو بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودي. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي، او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره د ورستنی کلونو ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر سخت ډیر ورته سختیږي. بیا په یو سل یو لس او شپیتم کال کې د هغه د وجلو څخه وروسته ایران په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي، او ایران په کورنۍ ګډوډي باندې په کورنۍ ګډوډي کې راشکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت کوم حکومت چې هغه له منځه ځي، او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي، او دغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي، او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس ته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي، او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند چارې په مو شه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم، چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، اسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د اسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې 9.8 میلیون کیلومتر مربع مساحت لري، او د همدغه مساحت په دلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجینګ ښار دی، چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي، چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و، چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1921 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشرۍ سره هغه پاتې شونی ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته و هغه ژوندۍ پاتې سی وو. د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلو سره ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1921 میلادي کال په وروستۍ کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه محل کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منځته راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزاد سیمه چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1946 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضرات او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتونه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلک د ګومیندان د حمله په وړاندې دي آماده کړي او دغه حمله په وړاندې وکوالې سي چې دوی وهڅوي. په 1947 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادۍ غوښتونکو یا هغه کسان چې غواړي آزادۍ ترلاسه کړي دغه آزادۍ غوښتونکو پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کېوه. دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1948 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانه دي چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخه شمال ختیځ برخه دی په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1948 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قوا ولاست دي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بل جګړې څخه بل وینيته ونه څخه کمونیستانو لاس ورسي. چې کایچینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماو 1948 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیز او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په ښارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړ چې 300 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوی پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 9 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانانو امپراتوري جوړ کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کیږي چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي، او کله کله ویلی سو چې دوی د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 19 پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجکانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اوارا، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1903 کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول سوو سیمو کې ټینګیسولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1908 کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبې ښار یا د دوی مرکز ونیوي. 1904 کال کې د منځنی آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شوروي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یوه برخه سوله. په 1909 کال کې بیا د دوشنبې ښار د ستالین آباد، او په 1918 کال کې بیا بیرته د دوشنبې ښار ونومول سو. او هم په 1904 کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکښې راغلی. د شوروي اتحاد رامنځته کولو څخه وروسته بیا په 1991 کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو 70% خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1990 کال مخکې مقدوني سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی او برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1323 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی، په دغه مرکزي اسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته شولې. او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه ورسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیر بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد صنعت په تولید، غذایی توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زنګو هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوې ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوس خان، د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزي اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته، چې علي ایلي، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي. او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ شو، چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده. او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه، چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ. او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ یې د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه.
پزړه کې می دمنې ولولې را پروي. ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوکری ٹالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کبھی رات نازون